دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزو ګل ایاز او ملیحا امیرزاده هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو اول خبرونه ویانده ملیحا امیرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. اروپای ټولنه وای پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره نا قانونه کډوال یونان تستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایزر بداغې سیمه مادنیاتو استلو کار پیل کړی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وای امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. تفصیل: په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي پاکستانیو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. د دفتر نن مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي د نه اصل ویښتو کډوالو اسلام آباد ته تر ستنولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستانیو سفارتونو اسناد جوړ کړي او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړي خو چې تیره ورځ ځانګړي الوتکه اسلام آباد ته ورسېده نو پاکستان دیش ناقانونه کډوال بیا یونان ته ولېږدول. هلته تیره شپه کورنو چارو وزارت رسنو ته په یو استولي بیان کې ویلي پاکستان ته په لیکدول شو نه حاصل ویښتو کډوالو کې دوی یوازې نورلس هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه او خودل بیان وای بیل تصدیقه هیڅ کس نشي قبولولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای له هغه سیمه به د مادنیاتو پرستلو زر کال پیل کار پیل کړی. نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
د کې شک نه ده په کار چې کمزه کې مادنيات روزي اغه زید سټیټ شي خو دا غزه خلکو رويالټي دا غي فاندز عوام چې کم دي دا غي مزدوري دا غي علاقائي ريسپانسيبيليټي دا غي د پاره ترقياتي کارونه لپاره نورث وزیرستان ته دا غي پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران افریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تخنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکو د مادنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندې دی او که څنګه. رپورټونه وایي نو موږ په پاکستان کې د طالب کمانډانانو په خپل منځ ډزو کې سخت اټپي شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگاول دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوند دی. د ویل له طالب کمانډان ملا عبدالله سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي خو په پاکستان کې لوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پرس ته ویل د سه شنبه په ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړی دی. په ننګرهار کې د افغان پوز په بمباری کې لکتر لګه 12 وسلوال وژل شوی دي. د چین ولسوال حاجی خالب مجاهد بیگا مشال ریډیو تویل هوایی بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوی چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه سندې دی ویلې او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سحر بیگا مشال ریډیو ته ویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانونه افغانان یره لري چې خای ولسمشر غنی له سویډنۍ چارواکو سره د کډوالو خپل هیواد ته پرستنولو سلاشي. د سویډن کورنو چارو وزارت وار لمخې ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دي او د دې بحران زغملو توان نه لري. تیر ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ته ویل زینی ناقانونه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنه کړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې ایزي وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې یې وسلې وې.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سره ده خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وای د سید رضوان فاروق او دغه خزه تشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سن برناردینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې سوار لس کسان وژل شوي او یو ویش ژوبل شو. پولیس وای دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق لزینو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وای فاروق ته تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې نهه ورځې تیرې کړې وې. د هنګری چارواکی وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې او مشکوک مشر د بوډاپست اورګاډي په مرکزی تمځای کې د کډوالو ډله برتی کړې. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیگا یوې خبرې غونډې ته ویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترګرو حملو یو مهم منتظم په بوډاپست کې و. د هنګری چارواکی وای مفرور صلاح عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګری ته تللو. په هغو حملو کې یو سل دیرش کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي وو. لازار ویل دا مشکوک کس په بوډاپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شوي وو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی وو. د ویل دا کس بیا له هغو کډوالو سره یو ځای له هغه هیواد لاړ. د آسټریا چارواکو ویلي چې په بلجیم کې زیږېدلې 26 کلن عبدالسلام یې په ستمبر کې په هغه هیواد کې د ګاډو د عادي تلاشۍ پر مهال لیدلی وو او د پولیسو ته ویلي چې په رخصتو دی. او عراقی وزیر اعظم حیدر البادی وای بغداد په غیوات کې د بارنو پوزیانو ځای په ځای کې دوه غوښتنه نه کړې. واقعي خاورې ته د جګړې لپاره د ځواکونو استول به دښمنانه یا خاصمانه عمل وګڼي. البادی پرون دا خبره تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې امریکا په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگیدو لپاره لږ تر لږه د 100 ځانګړو سرتیرو استولو اعلان وکړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بای او د موسم حال سره ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 29.30 روپۍ او په 29.50 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.30 روپۍ او 25.60 روپۍ یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 2.30 روپۍ او 200 اتاویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 23 بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونو مده مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. اروپای ټولنه وای پر کاغذونو لرورو سربیره پاکستان ته ورغلی کډوال یونان ته ستانه کړی دی. له طالبانو سره د اصولي خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړې دي خو افغانستان لا هم پر پاکستان باوري نه دی. په پیښور کې د مدني ټولنو استادو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړې.
مسلمانان داسې کړې دي کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکو وایي سرکاري ملکان په جرګو کې رشوت غواړي. او په جمهوریت خبرونه کې مو د پاکستان په انتخاباتي سیاست او سیاسي ګوندونو کې ځینو رجحانونه اڅېړلې دي.
کمو د نظام د پاره پارټیان خلق شامل دل ډیر کم رجحان دي او کم پارټي کې د کارکونی یا خدای د پارټي د منشور د عملي کول د پاره سیاست کوي.
شننې او تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر وای پاکستانی او ناقانونه کډوالو ته یې اسناد جوړ کړی ول خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. د دفتر نن مشال رادیو ته په استولي بیان کې ویلي چې نه اصلبیخ کډوال اسلام آباد ته ترستنولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستانی سفارت تونو اسناد جوړ کړی ول او د پاکستان حکومت یې هم په دې اړه خبر کړی وو خو د پاکستان کورونو چارو وزارت وایي هیڅ اطلاع ورته نه ورکړل شوی. ریاض مساخیل نور تفصیل سره.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وه، خو کله چې دغه خصوصي جهاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان ته ستانکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معامله به هم ډېره زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته رالیږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او دې لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لیږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کی د داخله وزارت د مطبوعات و مشر سرفراز حسین وینا وا،
نه یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے ڈپورٹیز واپس نہیں لینے، ہم نے کہا
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایي که څوک په غیر قانوني طریقت بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېګی، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه سره تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه غره کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغه ثبوتونه به هم راکوي. تر پرون چې کوم جاز راغلی وو د کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم شو مونږ تصدیق نشو کولې، نو هغه مونږ نشو اغستې.
د
ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته رسیدلی وو، خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 1900 تا د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لیږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو ته کتنه کوو. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملت پاله مشران کابل ته ورغلي ول. همدارس په پارس کې د آب و هوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په سنډو کې پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. د یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګ ګوري، خو ځینې بیا دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټنه دی. په دې د اسلام آباد او کابل د پیچلو اړیکو ته کتنه په دې رپورت کې شوې چې د یوې دمی روسیې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کېږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan ke liye iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura call aur parham commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition aur security transition agar zyada smooth to better.
Pa Islam Abad ke kidun ke conference aur da pukhtano qami masharan kabal ta safar nawlandi da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa ta pa walaadwi په دې دوه ونو کې د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرو ترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قوم سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانې کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پاریس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو ترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړي.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړه ده. دا په اخر 15 سفرونو کې تقریبا 16 سفرونه زیات جناب احمد کرزی وکړل او 2-3 سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دی ورکړي. خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر
طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وای چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کې دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داسی عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشر اړو ته تاسې غوږ درنو ودونکو د سحفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته د قبایلي سیمو اډیشنل چیف سیکرټری ویلي دي چې د صحت او په تعلیم په څنګه کې په زرګونو داسې کارکونکو دي چې تنخواګانې خو اخلي خو ډیوټي نه کوي. په دې لړ کې قائمه کمیټه د سحفران وزارت ته حکم ورکړی دی چې د دې مخنیوي لپاره دي کوټلې ګامونه پورته کړي او د هغو کسانو خلاف دې سخت کاروایی وکړي چې تنخواګانې اخلي او ډیوټي نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال سراج زهید راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د سینټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې په دې خبرونه پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او سلور د ضرورت تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ور کوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چپک کی فائنانس ڈویژن خند چولے دے. پکو مچی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری و دا کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبائی چی دفاٹا اولس دا محرومو ختمولو لپار پسندستی تو گئی اقدامات وکڑیشی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا یادی کمیٹی غڑی سینیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خوړل کېږي، پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دي، په داسې په هیلت کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په کور ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبره مونږ په سند کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون د کوم کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کوم پیسې خلک اړ دي چې نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي، څوک په کوم ځای کې کار کوي. خو باندې باندې سټینډ واغسو چې موږ اوله به د فرست هفال به د شې سټاف شي او دنه بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کوم زمونږ د فاټا خلکو عوامو خاص چا خوړل دی هغه ټول پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دنه بعد به مخکې پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کو نو خو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پوښتل، نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کوم پالیسی کوم رویه خپل کړی دا غي اثرات دي د مونږ په پاټه په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیا د دې لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدای. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو د لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي پکار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فساحت کار په هیڅ باندې کار کوله دی، الټا د خلکو د ازابولو د لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمہ ٹکلی شی زما په خیال محکمون اوران دے اول اول اصلاح دفاټ سیکریټریټ پکار ده
د ذکر ده لذي اوران دے هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروای حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستی او تنخواګانی اخلي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
ترنو ودونکو زو په خبرته دا مدني ټولونو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمی نصاب دی کرکې خبرېدونکو مواد وباسي په دې لړ کې تیر ورځ په پیښور کې یو غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال لړیتو ویل د پاکستان په یو شمیر نصابی کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کیږي او د مذهبي اقلیتونو ذکر پکې نشته د پاکستان هندوانو ټولنې مشران وای په کتابونو کې دي د مذهبي لګکیو اتلان هم شامل کړل شي خو ځینې کډونوالو مشال لريتو ویل چې یوازې په نصاب سن کېږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې هم د کرکې خبرولو مخنیوي وشي نور تفصیل د زران یوسف زای پر رپورت کې ورو
د پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږد مهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینو مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي دلته هندوانم دي کریسچن بیلیورز هم دي سیکانم دي نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرنات منډل پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته
پنجاب نن په پاکستاني سنوي ک ایس پی سنگا چې غي یو مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکونو چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکنن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستاني سشوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي
خو د اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وای چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه ته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک د امن د ټینګښت لپاره تر هشوی نېشنل اکشن پلان کې هم قومي مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکو لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو په خبر
درنودونکو د ځین قبایلی سیمو استادانو د ترقې او نکې دو په خبرګون لاتيري اونې رایسي احتجاج پیل کړی دی د هغه سیمو اوسیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د دوی استاذي دی دا مسله هوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي وای له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي پر دې موضوع منور شاه نور معلومات راکوي
کوي خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه د هلته حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سکرټریټ ته قبایل عجیب غونډه تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا زور د ظلم د جبر د استبدال نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې برابر، بلکې مشکلات را ته پیدا کوي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جلسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجې مسلې راوست کیږي، او په نتیجه کې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډیره متاثر کیږي.
زته شوه چې په کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي، نو فاتا سیکریټ یا د غیاب ګریډیشن په هغه وخت کې نو لیګل، نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او غیاب وجې پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو. سفران غریز د سیده چې دا کو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاتا امپلایز دی اګه ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اګه کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دا غي
هلته. په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطہ شویره او دی په حواله سره به مطلب در ټول ایم ان ای ګان ګمو متره تلند اوریږي کې میټینګ کوو مشترک به دې سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. موږ د دې مطلب مرګتیام کوو، اواز به مچته او خبر به پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلیماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حوار کړي.
منو شاو چې تاسو رپورت وړاندې کوولو درنو اردوونکو زوبا جوړته دا باجول زده کوونکو او سیدونکو له حکومت غوښتنه کړي چې خپل ژمن دي پوره کړي او زر تر زر دي هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلیمان کې دا باجول اوسنی او پخوانی استاذي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کال مخکې شوې و، خو چې تر اوسه ور باندې کار نه دی شروع شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منځوري هم شوی، خو دا کار عملی شوی نه دی. شانواز ترګزي نور حال راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسې اوسیدونکي دي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي، وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي. هر کال چې د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې ګمتی کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی هغه حالات مور سړي ډیر ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سره یو آیډي یونیورسټي منظور شوی و د کورمې لپاره نه. کورمې کې به قاعده د هغه افاظ شو، د هغه باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منصوبې پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او په یو زوړ بلډینګ کې هم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې و چې دې کې روانو چلو. خو بیا په کې هغه گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځوانې پاتې شو.
دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځینی ودانی هم ټاکلې شي و چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای،
اوس چې کوم د 2015
سولہ لپاره کم ترقیتی پروگرام دے اسکیمونه دی په الفاټا اسکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا وسوم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړی جنسي کې یو نرسنګ سکول او یو نرسنګ هاسټل وو په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په توګه په دې زو بلډینګ کې شروع کړو پروگرام د هغه نه پس چې کوم دینو پرمختګ پکې نه شوی دا اوسه پوری
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
درنو ودونکو هم دې سره وخت شوی دی د ماسپخین یو نیم بجا ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده نو له هغې نه د خبرونو لنډی زورو
په پاکستان کې د روپای ټولنې دفتر وای پاکستانیو کا ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړیو خو بیا هم اسلام آباد د دیشو کډوال دیش کډوال یونان ته ستانه کړل د دفتر نن مشال ریډیو ته په استولي بیان کې دا خبره کړې خو پاکستان وای په نهه سلويختو کډوالو کې اواز هغه نور لس قبول کړ چې پاکستانی کارډونه خودل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای لاغې سیمه به د مدنیاتو پر استلو زر کال کار پیل کړي نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیايي کارونه کول دي افغان چارواکي وای د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندې دي او کسنګا رپورټونه وای نوموړي په پاکستان کې د طالب کمانډانانو په خپل منځ دزو کې سخت ټپي شوی د افغانستان رسکیال ولس مشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان پذیر بیگاول دوی ته دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مرده کو ژوندې افغان چارواکي وای په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباره کې د داعش وسلوالو ډلې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني د سویډن کورنیو چارو وزارت ورله مخې ویلي چې د شام عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې زوجنې پرونی حمله له ترګره سره تړلې وي نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه د معلوماتو چې دوه سوالو ولې ډزې وکړي پولیس وایي په سان برناردینو کې پر یو ملي د ډزې کوونکو سید رضوان فاروق او دغه ښځې تاشفین ملک تعلق له پاکستان او سعودي عرب سره وو د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تیرې میاشتې حمله ډلې او مشکوک مشر سلا عبدالسلام د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډل بټی کړی د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر بیګای خبري غونډې ته ویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترګرو حمله یو مهم منتظم په بوداپست کې
ملیح امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال رابی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
جنگ رسپانډو خپل اداري پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده مداغې د مخنیوي لپاره دوه مهمه خبرې مخې ته راغلي دي یو خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ سلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سن په اپیکس کمیټې کې یو فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سن سبې نور خارونو پورې غځول کیږي اداري وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوټي ډاکا غونډې پیغام ورکول او ولس کې مایوسي خپرول دي اداري په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسيږي اداري زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حمله نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول او دا شان په سکول د حمله منسوبه بندي کوونکې او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېجولو مرحله هم مخې ته راغلي د اداري په وینا د دینه ساحيري کې چې انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کې دی شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي اداري اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغه خو واپس راتلین شي خو وسلوال خپل انجام پور رسولونه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي مشرق رسپان خپل اداري کې وای په کمی سمله کې د متحده اپوزیشن جوړول لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او د تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یو مهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې مسلو په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورځ په ورځ نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیغ په نیغه په عام ولس پروزي، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کړي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبور کړي چې د سلویخ عربو روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز رسپانې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري ایجنس بیا وایي پاکستان حکومت د هغو دیشتو کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه پشپا د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسکونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیرونه د اروپای ټولنې او لوړپوړي چارواکي ویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلیو چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستان خواوشه 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 20,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو. خو د کورنو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عینی شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشه زرو پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوالو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي خای د کالیفورنیا په جنوب کې شبي پرونی برید د ترهګرۍ پیښوي، خو دا امکان هم شته چې نور چې دا پیښه نور وجوهات هم ولري. نوموړي تیر شپه ولسته په وینا کې ویل چې د ډلې ایزي وژنې سمې پلټنې کوي. پولیس وایي د مشکوک وسلوال سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په کور کې وسلې ساتلې وي، او دا چې دا ښځه د پاکستان وه. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس وایي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینی مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خلاص مشر اوباما وایي چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
At this stage we do not yet know موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگتن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به یې ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای، خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پر نوویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، شو ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال لري ته تاسو غوګي درنو وردونکو تاسو لپاره یو بل موضوع په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د کوسوو لومړی رسمي سفر کړی. نو موري د سفر پر مهال په دغه حفاظت په اپوزیشن غړو غک کړی چې د پارلمان تقدس احترام وکړي او له تشدد نه لاس واخلي. د مشال لري د خبر مرکزي څنګه د جان کیری د سفر په اړه رپورت خپور کړی چې د یوې دمی رستوي درته وړاندې کوو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د کوسوو په اپوزیشن ګوند غړو غږ کړي چې د پارلمان پر غړو د اوخ کی بهيون کی ګیسونو استعمال بند کړي. نو موري د کوسوو په حکومت ټینګار کړي چې د نسلی تقسیم د مخنیوي لپاره کار وکړي. جان کیری کوسوو ته د خپل لومړی رسمي سفر پر مهال کوشش کوي چې د هغه هیواد او سربیا ترمنځ سیاسي بحران ختم کړي. په دې وروستو کې په کوسوو کې مش د سربیا اقلیت ته د نورو حقوقو ورکولو سره بلوي رامنځته شوی او په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج پر مهال اوخ کی بهيون کی ګیس او د مرچکو سپریګان استعمال کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د کوسوو وزیر اعظم عیسا مصطفی سره په پرستینا ایرپورټ کې د ملاقات پر وخت ویل چې پارلمان د جمهوریت لپاره یو مقدس او د احترام وړ ځای دی او باید په دغه ځای کې داسې پیخي ونی شي. جان کیری زیاته کړه چې ټول ګوندونو لا پکار ده چې له تشدد لاس واخلي او په پرامن توګه وسی. کوسوو او سربیا له اروپای ټولنې سره خپل منځي اختلافات او ختمولو په لړ کې خبرې ترې کوي. سربیا په 2008 کال کې د کوسوو لخوا خپلواکۍ اعلان رد کړی و. کیری د کوسوو لخوا سربیا سره د خبرو اترو هرکلې کړي او د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګینی سربیا ته سیاسي خپلواکي ورکولو سره به د کوسوو سلامتیا ته خطر راولاړ شي. کوسو هم کوسوو یو اسلامي هیواد دی، خو زیات شمیر پکې د سیکولر خلکو دی او د امریکا پوخ ملګری هیواد دی. جان کیری د سفر پر مهال هغه اندېښنې هم سرګند کړي چې په هغه هیواد کې د بیروزګاری له وجې ځوانان سخت دریځ ډالو کې شاملېږي. داسې ویل کېږي چې د هغه هیواد لږ تر لږه 200 کسان په شام او عراق کې اسلامي دولت وسله والی ډلې سره شامل شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا و. خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ چې تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. سسپم یو بل رپورٹ په لور راګرزوم. ډیلی بیس په خپل یو لیکنه کې وای د اسلامي دولت یا داعش یو ملګری ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځان سره یې ساتلی دی. ورسپانه وای امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. ورسپانه وای د دې وګړي نوم ځکه نه دی ورکړل شوی چې وسلوال ورته تاوان ونه رسوي. د ډیلی بیس د لیکنې مهمې برخې هارون باچا دروروي.
د ډیلی بیس ترسپانی په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوی چې له داعش سره ملګری شوی د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅه کوي چې د تښتول شوو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړی پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیس ترسپانه وایي د برم تکل شوي امریکایي وګړي نوم او دغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې دغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغه سې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی، ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخوانی چارواکي ورسپانې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای په اړه چې دغه امریکایي وګړي پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درو در کوس پښښه ویده د ونیس پروگرام د جمهوریت د دې ونې خبرونه له تیری اغه سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان د زینو ګوندونو له سیاستوالانو څخه د انتخاباتي سیاست او ګوندونو جوړښت د حق رجحانونو په اړه پوښتنه کړې دي چې په تیرو دوو خبرونو کې د سیاسي چارو په هانو څېړلې وي. د مثال په توګه ولې په پاکستان کې اکثر تر انتخاباتو مخکې د ګوندونو غړي پارټي بدلوي او یا له پارټي وېستل کیږي او یا هم ګوندونو غړیتوب ترلاسه کوي. د دې عمل له جمهوریت سره تړاو څه دی او څه اثر ور باندې لري؟ نو د دې پښتنو جواب په جمهوریت خبرونه کې له سیاستوالانو واوري چې په امیر ساحل جوړ کړی ده.
د پاکستان سیاسي ګوندونو مشران تر انتخاباتو مخکې د سیاسي ګوندونو په غړیتوب کې رد او بدل ته څنګه ګوري؟ ولې ځینې سیاستوالان تر انتخاباتو مخکې ګوند پرېږدي یا له ګوند ایستل کیږي یا او یا د نورو ګوندونو غړیتوب ترلاسه کول غواړي؟ په آزاد توګه تر انتخاباتو ګټلو وروسته ولې ځینې ګوندونه هغه کسان له ځان سره شاملوي؟ د دې رجحان د پاکستان له جمهوریت سره څه تړاو دی او څه اغیز باندې لري؟ په دې رجحان کې پوځي واکمنانو څه رول لوبولی دی؟ تر انتخاباتو مخکې وروسته د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت څنګه بدلیږي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له ځینو سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې مو په تفصیل د پاکستان سیاسي ګوندونو او انتخاباتي سیاست رجحانونو ته کتنه وکړه. تاسو په تیرو خبرونو کې واوریدل چې یوې خواته د سیاسياتو ځنې استادان دا غنی چې تر انتخاباتو مخکې ګوند بدلول یا د یو غړي لګوند ایستل له جمهوریت اقدار سره سمون نه خوري، نو بل خواته ځنې پوهان دا د جنوبي اسیا په ټولنیز او جمهوریت فرهنګ کې عادي خبره غنی.
تاسو په تیرو خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ هم د ګوندونو تنظیمي جوړښت ته تاوان رسولی او سیاست او سیاسي فعالیتونه یې درولې دي. په خبرونو کې تاسو د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې هم له نیمګړتیاو خبر شوئ. دا ټولې خبرې مو اول د سیاستیاتو له استادانو سره وڅېړلې او نن یې خپله د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره څېړو. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو مخکې ځینې سیاستوالان ولې له یوه ګونده بل هغه ته ځي یا ولې له ګونده ایستل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي بدبختانه دا رجحان په پاکستان کې شته چې د اکثرو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې پارټۍ بدلوي او لامل یې دا دی چې ډیری کسان د خپل ځان او د خپلې حلقې په اړه فکر کوي او د ټول هیواد د نظام په اړه سیاست نه کوي.
مجموعي ټول د ملک رواج دا دی چې ځینې خلک عام ولس غریبان هم په دې کې مشکلاتو کې چې یار دا پارټۍ اقتدار ته ځي نو زه به اوس کوشش کوم دې پارټۍ کې مشاملېږم او د دې لپاره چې ماته نوکري راکړي یا ماته فنډ راکړي یا ماته کومک وکړي. د سیستم او د نظام د پاره پارټیان کې خلک شاملېدل ډېر کم رجحان دی. دا اوس کم پارټۍ کې د کارکون یا خدا د پارټۍ د منشور د عملي کول د پاره غ سیاست کوي. دا د ارشن نږدې خلک پارټیان کې شامل شي هغه ګوري سو د کوم پارټۍ امکانات شته نو هغه غل وږي او وختي خپل مسایل د حل کولو د پاره یا دا چې مثال دی پارټۍ چې د اخري حکومت کې یا پارلمنت کې هغه اخري شپې نو د خلکو ځینې کسان چې ډېر غرض د پاره راغلي چې موږ مثال کار به مکول زما به نو کړی راتلای یا فنډ راتلای یا سکیم راتلای یا د ځاتیم ستونزې پر حل کول نه هغه چې نو ویني اټ به درې څلور کال کې نه هغه بیا د پارټۍ زنده په دې وجه وځي.
عثمان کاکړ وایي د جنوبي اسیا ټولنیز ژوند هم د دې رجحان لامل دی چې اکثر د ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې نور ګوندونو ته ورځي.
دا خو ګوره تاسو ټول معلوم دی اسیا د خاص کر جنوبي اسیا دا وروسته پات سیمه ده نو دا د خپل یو رجحانات خپل یو کلچر دی خپل یو ترتیب دی. الان پښتونخوا وطن کې مثال د پارټۍ وجود یا د پارټۍ سیاست یا د پارټۍ نظریات دا په ډېر لوی محنت باندې پولیس خبر رسیدل دي نو زاره خبره ده د ځینې کورنیانو یا د ځینې اشخاصو په اړه چې خپل رول پاتې شوی او
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بېلېدل او نورو ګوندونو ته تګ د جمهوریت لپاره د زهرو معنا لري.
جمهوریت لپاره خدا بالکل زهر دی. په کار خدا ده چې سیاسي وفاداریان هیڅوک بدل نه کړي د چا سره چې تعلق دی که د هغې فیصله ومني او زمونږ په جماعت کې همدغه تربیت کېږي چې سړي ته وویل شي چې ودرېږه نو هغه ولاړې چې وویل شي کېنه نو هغه ناست او که ټیکټ ملاویږي او کنه ملاویږي دا یو پروګرام د لپاره او دا یو مقصد د لپاره په پارټۍ کې شرکت شوی او چې دا چا مقصد همدغه چې ممبر جوړ شي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی او د سنټ نو حقیقت کې خو هغه سیاسي مسافر دی.
د عوامي نشل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي له ګوندونو د سیاستوالانو بېلېدل یا ایستل یا هم نورو ګوندونو ته د سیاستوالانو ورتګ رجحان د نړۍ د هرې ټولنې په جمهوري تاریخ کې لیدل شوی دی. خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په اشاره وایي یوه ستونزه دا هم ده چې هلته جمهوري تسلسل په بیا بیا مات شوی دی.
پارلماني سیاست او جمهوریت چې کوم ځای کې وده کړې ده هغه مختلفو مراحلو نه تیر شوی دی او پدایي براهلو کې دا خبرې په هر ځای کې پیښې شوې دي چې مثلا پارټۍ څومره منظمې دي نو بیا په هغه کې ادارې څنګه دي جمهوري اقدار ارزښتونه پکې څومره مضبوط دي فیصلې څومره د اهلیت په بنیاد استعداد په بنیاد کیږي نو دا سوالونه سره هر ټولنه مخامخ پاتې شوې ده. پاکستان کې هم چې جمهوریت وده کوي نو دا سوالونه راپېښېږي او بې خصوصیت سره چې دا پاکستان کې د جمهوري ارتقا یا تکامل یا وده څلنه را پاتې شوی دی. دغه رقمي غوځېدل دي دغه شلوونه راغلي دي په دې وجه باندې دا چې حاضر شو شوی نو بیا سره شروع شوی نو ځکه دا مسلې لګي سیوا دي.
ل یو ګوندبل هغه ته د سیاستوالانو تګ رجحان ته افراسیاب خټک د ټولنې له ټولنیز او اقتصادي حالت هم ورګوري وای د پاکستان په کچه مقامی او بلدیاتي ادارې جوړیږي نو خلک اکثر د خپل وې او عزیزې او خیال ساتي
چې مایي کې سړي جوړښت هم د سره تعلق لري دا شکل درمیانه اقشار توصیه پیدا شي پراخ شي نو په هغې کې ډېر خلک سیاست ته راشي برخه اخلي او خصوصا بیا دا چې کوم دلته ورته مقامي حکومتونه انتخابات وایي دې انتخاباتو کښې بیا دغه سې مقامي سطح باندې پرې جنبې زیاتې وي سیاسي ایډیالوژیګانو یا افکارو یا نظریاتو په ځای باندې عزیزوالۍ تعلق او تړون خبرې شوي دا پکې سوا شي نو دې کې کینډیډیټان یا امیدواران لږ زیات را راشي او غیمن اختلافات راشي ګوندو لپاره مشکل وي چې تا تکر پر کې یو کس تا تکر پر کې نو درې سالو خپکیږي چې خپلانو کې ځای خلک ډېر نور ګوندو تر راشي
دا عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک زیاتوي په دې کې د انتخاباتي سیاسي نظام کمزورې هم یو رول لوبولې دي د په دې لړ کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خیبر پښتونخوا د قانون مثال ورکوي
پاکستان کې څلور صوبو کې قوانین جوړ شوي دي نو دا هر صوبې کې بیل بیل قانون دي او ځینې قوانینو کې نقص دي د مثال په توګه د خیبر پښتونخوا دې کې دا راغلي دي چې کوم تور نه لاندې پوري انتخابات دي کنه یعنی کلو بانڈو نو آگے کے وہی چیز انتخابات کو غیر سیاسی بنیادوں کی کچھ انتخابات ترسرشی نو دری روزوں کے دران وہ منتخب شوی خلق فیصلہ کی جزی کم گوند کی شامل ہی نو رکھو پسر ڈن دول بانے پو لوے لاس مانے دی حکومتی گوند تر شامل ہو لو یو پروگرام جوٹ سے رہے نو دی وجہ نم کنا خلق گنور چی
خود پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او دہاغ حیواد وفاقی حکومت ویاند پرویز رشید وائی دا وفادار و بدلولو او دا سیاسی گندونو جوڑخت کمزوری تر ټولو لوی لامل دا دے چی پا پاکستان کے هیڅ کله سیاست او جمہوریت تسلسل ته ندی پرې خودل شوی
نه جمهوریت نه کمزوري موجود ہے
نه خود د جمهوریت کمزوري دا او نه سیاسي ګوندونه ذمہ وار دي بدبختانه د پاکستان په 15 شپته کلن تاریخ کې زیاته موده په دې عمل کې تیر شو چې په کې سیاسي ګوندونه نیستو نابود یا ړنګ کړل شول ورته د کار کولو اجازه نه و تر بندیزونو لاندې راغلل په بلا بلو پلمو دا غو دفترونه نیول کېدل د ګوندونو مشران د واکمنۍ له حق به برخه کړل شوی کله زندانیان کړل کله جلا وطن کړل کله بندیس پر ولګاو کله د احتساب په نوم زپل موږ اصلا په هیواد کې سیاست او سیاستوالان تړلې او تر بندیز لاندې راوستي نو دا داسې د لکويونه ته چې سم موسم برابر نه وي هوا نه وي او بنه وي سره نه وي نو هغه ونه وچه شي بي طاقت شي همداراس کدی و بوټي پانی په بیا بیا وشلول شي نو څنګه مړاوي کیږي نو په پاکستان کې که سیاست په تسلسل روان وي نو سیاسي ګوندونه به هم پیوړي شي جمهوریت به هم قوي شي او لیو ګوند د سیاستوالو بل هغه ته د تګ رجحان به هم پای ته ورسی
دوسری میں چلے جانے کا رجحان جو ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے
پرویز رشید البتہ ایواز بهرنی عوامل د پاکستان سیاسی گوندونو د جوړښت او انتخاباتی سیاست کمزوري لامل نه غنی بلکې زیاتوي چې په هغه هیواد کې سیاستوالان هم سیاسی گوندونه واک ته رسیدو لپاره کوي خو بیا هم د رشید پاند دا د سیاسی نظام کمزوري دا او د سیاسی گوندونو نه
سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور
د سیاسی گوندونو یو نظریوی اصول لري او په هغه کې چې څوک ورګډیږي هغه ټول د اصول پابند وي هغه ته دا شونې نه وي چې بل ګوند ته ورشي ځکه چې د بل ګوند خپل نظریه او خپل اصول وي خو دلته ګوندونه د انتخابېدو لپاره د وی پوړې یا زینې په توګه کارول کیږي دا ګوندونه د واک څوکۍ ته رسیدو لپاره کارول کیږي هر کس ته چې پر هرې سانګې د ځالې جوړولو ځای پیدا شي هغه ورزي او هلته ځاله جوړوي خو چې څومره لري لاړ شو بیا په هغه ځای ته راځو معنی دا چې دا هر څه زموږ د سیاسي نظام د کمزورۍ له کبله کیږي
بنا لیتا ہے اور یہ پھر ہمارے سیاسی نظام ہی کی کمزوری ہے
جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراہیم زیاتوی چې دا د پاکستان سیاسی ګوندونو تنظیمی جوړښت او سیاستوالانو کمزوري هم ده چې د ګوند دننه نصب و ضبط نشي ساتلی
دا سیاسی ګوندونو هم کمزوري ده چې په زید د دې چې خپل نظم او نسق مضبوط کی ډیسپلین اداره کی سخت کی هغه هم په داسې خلکو باندې چې دا هغه د ګټ امکان زیات وي پاغی باندې داو لگئی او دا اخی پوجا پارٹی تو هم نقصان رسی نو دا سیاسی مشران هم غلط فیصلی یو طرف تا که دا خلق چه اخی گندون بدلئی دا اخی دا کردار نوڑی دی نو بل طرف تا آغا سیاسی مشران چه دا سی خلق دا دی دا پارا کبلئی چه دا دی دا گاٹ امکان زیاد تی نو دا دی دا کردار هم سر دیر سپیزلی و سیلی کردار نبی
خو سینیٹر عثمان کاکر دا نظم و ضبط موضوع تا پا اشاره وای پختونخوا ملی عوامی گوند پا دیاره سخت اصول لري چې هر غړی پابندی کوي
پختونخوا ملی عوامی گوند معلوم وقتی توجہ نور کی لکچن خپل قومی وطنی ولسی مستقبل کا راتمند کا دعوی بنیادی سوج کا وہ دیتا ہے راجے کا کپاٹھے کئی خدوم رہا نہ لکچن سے اجتماعی کار کی مثال چل بور کو گرد کر لیتے ہو اسکول اور کو گرد کر لیتے ہو روڈ جوڑو گرد کر لیتے ہو جوڑو نہ اجتماعی کار ہے بجلی وہ لگواڑو ٹول خود ڈیمون وہ لگواڑو ٹول وہ لگواڑو بولانا چترال بغیر پرسانہ خیره غواړم نا پارٹی کې یا د پارٹی په مزاج ضرور لسپودي چیرې دا کته ورجې دې پارٹی ته نو ته به د پښتونستان جوړولو د پاره د پښتون د وعده د پاره د پښتون د بچو د بچان د تعلیم او د ټول ځوانانو د روزګار د ټول مریضانو د علاج د پاره دا چې نه زموږ پارٹی ته کړه کړه د الیکشن په موعد کې ادا شي ځینې خل راشي او پرسنټ دوا مګر هغه زیاده دي سدنه زموږ پارٹی سټرکچر وو نه یا د پارٹی خدمت وو نه یا د ملګرو جذبه وو نه نه خپل کړه کړه د خپل ذاتی د غزه ایجنډې د غسپدار سي اذان د قومي ایجنډې برخه کې
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له دریځ خبر شوې چې تر انتخاباتو مخکې د سیاستوالانو ګوندونو بدلول یا له ګوندونو ایستل کېدل او د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوي څو لاملونه لري. یو خدا چې د جنوبي آسیا په کچه د ټولنو ژوند د رجحان وجه ده. تر ټولو لویه وجه یې سیاستوالان په پاکستان کې مسلسلې پوځي کودتاګانې او د سیاسي نظام تسلسل ماتول ګڼي. له دې سره سره سیاستوالان دا هم ګڼي چې په پاکستان کې دننه په نظام کې ستونزې د دې لامل شوي دي چې د ځینو ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزوری دی، خو سیاسي ګوندونه ګڼي چې د دې ستونزو هواري یوازینۍ لار د سیاسي جمهوري نظام تسلسل دی. دې رجحانونو او په تېرو خپرونو کې د سیاسیاتو استادانو ویناګانو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې آیا اوس هم د سیاسي ګوندونو نظریه مهمه ده او کنه. دا موضوع به په راتلونکي خپرونه کې بیا له سیاستپالانو سره وڅېړو. د جمهوریت خپرونه اوس پای ته رسي. په مخامخ
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.